دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم توقع کیږي چې د انتخاباتو کمیسیون باندې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو لمړۍ نتیجه اعلان کړي خو کمیسیون لا تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي طالبانو له تیرو لسو ورځو نه د کجکي د بند برېښنا قطع کړې چې په نتیجه کې د هلمند او کندهار ولایتونو ته د برېښنا رسول بند شوي دي د برېښنا د شرکت رئیس امریکا غاک ته وویل ټولې لارې د طالبانو لخوا تړل شوي او فني کسان دغې سیمې ته تللی نه شي د کجکي د برېښنا فابریکا په هلمند او کندهار کې 9000 کورنیو ته برېښنا رسوي تیر هفته د ان بی سی تلویزیون د څو لوړپوړو امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان نه د 3000 عسکرو د ایستلو د نیټې د اعلانولو پلان لري خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر څو چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت بشپړ شوی نه وي امریکا به خپل عسکر راونه باسي او طالبانو هم د جمعې په ورځ ویلي یوازې په هغه صورت کې به جنگ بند کړي او بین الافغاني مذاکرات ته به حاضر شي چې لومړی له امریکایي چارواکو سره افغانستان نه د ټولو خارجي پوځیانو د وتو په اړه موافقه حاصله شي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش 200 وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي حکومتي قواو ته تسلیم شوی دی د پی خبري اژانس د حکومتي مامورانو له قوله رپورټ ورکړ چې د جملې نه 200 واوی تنه د ایران پاکستان اردن او ځینو نور ملکونو اوسیدونکو دي خو د حکومت دغه ادعا د مستقل منابعو لخوا تر اوسه پورې نه ده تایید شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې او چین لاسونه د سوریه د بیګونه خلکو په وینو سره دي پامپیو دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین سفیرانو د سوریې د جنګ قربانیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ویټو وکړه په عین وخت کې د سوریې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې د شنبه په ورځ د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو په بېدریغه بمباری کې په ادلب کې 12 کسان وژل شوي او په لسګونو کسان نور ټپیان شوي دي دا وخت 4 میلیون سوریان د جنگ په واجبه داخل خپل هیواد کې بے سرنوشته ګرځي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال د سپتمبر پورې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د مصارفو او د فدرالي حکومت د ادارو د تړلو د مخنیوي په منظور دوه قانوني لایحې لاسلیک کړي د 1.4 تریلیون ډالر بودیجې کې د فدرالي حکومت د مامورانو د معاشونو زیاتوالی او د ماشومان او د ماشوم د زیږیدنې په صورت کې د 2 هفتو به معاش رخصت حق درلودل پکې شامل شوي 2.8 میلیارد ډالر د نوې فضايي قوې لپاره مخصص شوي دي دا نوې فضايي قوه یا سپیس فورس چې د پاوش په ګمه منظمه څنګه ده خپل مستقل عمومي قماندان لري او 14000 نظامي پرسونل 2000 کومکي پرسونل او 3400 ملکي افراد به پکې کار کوي د استرالیا د نیو ساوث ویلز په یالت کې د سخت ګرمۍ او لسل نه زیاتو ځنګلي اورونو د لګیدو په وجه چارواکو بیړنۍ حالت اعلان کړی او د خلکو په سګ راسه کې بندیز لګولې چارواکو ویل چې دومره سخت او وحشي اورونه په خوا هیڅکله نه ولیدل شوي د رویټرز اژانس د تازه رپورټ له مخې د هوا په شدت کې اوسه اندازه کموالی راغلی او شاید چې اورونه هم کم شي په عین وخت کې د رویټرز اژانس د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې په هسپانیا کې د سخت طوفان لامل اته کسان مړه شوي دي د لیبیا په ختیځ کې د یاغي جنرال خلیفه افتر په مشرۍ وسلوالو ملیشو د ګرینډا یو ملبردار کشتۍ د مدیترانې په سمندرګي کې نیولې ده دا عملی د کشتۍ عمله ترکانو جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افتر په خلاف په جنگ کې د لیبیا د مرکزي حکومت ملاتړ کوي او د نظامي مرستې ژمنه کړې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون چې د جمعې پوره د لویدیځ افریقا د دوو هیوادونو نیجیر او د عاج ساحل د سفر په ترڅ کې ابیجان ته ورسېد د شنبه پوره د ژمنه وکړه چې فرانسه به د اسلامي دولت یا داعش په ضد په افریقا کې جنگ جاری ساتي امانوئل دا وینا په داسې حال کې وکړه چې فرانسوي عسکرو په مرکزي افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي دولت د 30 وسلوالو د وژلو خبر خپور کړ په زرګونو فرانسوي اسکر په دغه هیواد کې پراته دي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه سي خپل اسکار نه راباسي. طالبان به پر خپل دریز ټینګار کوي. دوی وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضریږي چې له امریکا سره د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو توافقنامه لاسلیک سي. نور تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دي بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلیږي چې د امریکا سره د ټولو خارجي عسکر د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. په بین الافغاني مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي. دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مدوات تولی دي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي سرتیری نه باسي.
We have a mission in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې ماموریت لرو ترڅو ډاډه شو چې بیا د تهاجر په امن پټنځای بدل نشي. ترڅو چې دغه ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ ترلاسه نکړو نو هلته به حضور ولرو.
د امریکا د وسلوال پاوز لوی درستیز هم په دغه غونډه کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هدف په بریالیتوب سره تعقیب کړی دی او د سپتمبر 11 په شام بریدونو مخه نیولې ده. جنرال میلی وایي د حل لار مذاکرات دي.
That's what we've been saying for years. Militarily
له نظامی پلاول کلون راهیس موږ ویل دي چې استراتیژیک بنبست رامسته شوی دی. تر څو چې د افغانستان حکومت سره د امریکا او متحدینو ملاتړ وي طالبان له پوځي لارې د کابل حکومت ماتولی نشي او همدارنګه تر څو چې طالبان په پاکستان کې د پټیدو خوندي ځایونه او په خلکو کې له 10 تر 15% محبوبیت چلري ورسره وي د افغانستان حکومت دغه ډله له منځه وړلی نشي.
دغه امریکایي چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي. بلخوا سرچینې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی پر کمولو اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه بحثونه شوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړلیک به کله لاسلیک شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تیرونې کابل ته د خپل سفر پر مهال د خزو د فعالینو غونډه ته ویل چې طالبان ته د اوربان وړاندیز کړی دی. خو طالبان تر دې مهاله په دې اړه څه ویل نه دي. افغان حکومت هم د سولې د خبر لپاره وړاندې د اوربان پر ټینګېدو ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر بهرني او کورني جنګیالي نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړول سوي دي. لیمه نیازي په دې باره کې رپورټ راستولی.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 ایراني، پاکستاني او اردني داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او ښځو سره د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نیولي دي. په دغه بهرنیو جنګیالیو کې 15 ښځې او 95 ماشومان او پاتې نور خپله داعش جنګیالي شامل دي. یو شمېر نیول شوو داعش جنګیالیو د رسنیو په مخ کې خبرې وکړې. یو ایرانی داعش جنګیالی امین دلنشین خپله کیسه داسې کوي:
ابو احمد ایرانی چې د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤول و موږ یې د تلیګرام له لارې پیدا کړو. ورسره همغږي مو وکړه. موږ ته یې وویل چې کله زایدان ته ورسېدی ما سره په تلیګرام اړیکه ونیسئ. کله مو چې ورسره اړیکه ونیوله موږ ته د افغانستان تذکره جوړه کړې وه. بیا د ابو احمد قاچاقبران په وسیله نیمروز ته دننه شو.
ملي امنیت همدارنګه وایي چې په دغه موده کې 1260 کورني داعش جنګیالي هم نیولي دي. ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د سلګونو داعش جنګیالیو د نیولو خبره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل:
تلفات خیلی سنگین به گروه داعش وارد گردید. بیشتر از 1000
داعش ډلې ته ډېره درنه مرجوب لاوخته ده. له زرو څخه ډېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تسلیم شوي دي او د دې تر څنګ په سلګونو نور وژل شوي. ډېر نور له افغانستان څخه تښتېدلي دي. د تیرو کلونو په پرتله داعش جنګیالي ډېر کم شوي دي. داعش جنګیالي اوس په ښکاره ډول نه شي کولی خپل فعالیتونه وکړي. د افغانستان کومه برخه د دوی په واک کې نه ده.
افغان حکومت په داسې حال کې د داعش ډلې د سپلو خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر ضد روان عملیات د دې لامل شوې چې زیاتره شمیر داعش جنگیالي لخ په کورنیو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه شوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه تر بشپړې ماتې پورې له افغان حکومت سره همکاریو ته ژمن دي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. خوست پر اسو ډیر رپورټ ته چې د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه ذایقه لرونکي زعفران په توګه پیژندل شوی. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې څه باندې 13 ټنه زعفران تولید شوی دی. نور حال زموږ د خبریال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله د نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې پیل شوې ده چې په زیاته اندازه د دغه هیواد په لویدیځه حوزه کې بزګران په کرکیله بوخت دي. خو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې اوس مهال د زعفرانو کرکیله د افغانستان د لویدیځ څخه جنوبي، ختیځ او مرکزي سیمو ته هم پراخه شوې ده. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په څیر په روان 2019 میلادي کال کې بیا د کیفیت او ذایقې له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. ټولنی چارواکي وایي چې د بلجیم پایتخت بروسل کې د خوراکي توکو د کیفیت او ذایقې د سنجولو یو نړیوال انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د زعفران د 300 ډولونو ترمنځ یو ځل بیا د افغانستان زعفران په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران په توګه غوره کړی دی. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې مرستیال قدرت الله رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د افغانستان د زعفرانو د لوړ مقام پیژندل به په افغانستان کې د دوی سره د زعفرانو د کرکیلې د پراخېدو او بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لګل شوی و چې د کیفیت ته اړخې لومړی مقام ګټلی دی. دا د افغانستان لپاره یو ډیره لویه لاسته راوړنه ده.
د کرهنې اوبو لګولو مالداری وزارت ویان اکبر روسیمی وایي چې په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 13.15 ټنه زعفران تولید شوي دي. ښاغلی روسیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دننه په افغانستان کې هم د زعفرانو د کیفیت ارزونې دا خودلی چې د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره ډیر ښه دي.
په روان کال کې چې موږ زعفران په لابراتوار کې امتحان کړي اکثره ښه کیفیت لري او له نړیوال سټانډرډ څخه پورته ثبت شوی. اوس مهال د افغانستان زعفران د کیفیت له اړخه د نړۍ له خو زعفران څخه دي.
دا تم زل چې د افغانستان زعفران په نړیوال بازار کې د کیفیت لاره په لومړي مقام کې راځي. د افغانستان د کرهنې او بولګول او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د دغه هیواد په بازارونو کې د زعفرانو یو کیلو په 2000 افغانۍ او په نړیوال بازارونو کې بیا تر 1300 ډالر پورې خرڅيږي. د افغانستان زعفران اوس مهال چین، امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته صادریږي. تر دې مخکې د رومي سپایس په نوم یو امریکایي شرکت ویلي چې د هرات زعفران د حواله لارې امریکا ته لیږدي او هول فودز په پلورنځیو کې د پلور د پاره یې دغه شرکت سره تړون لاسی کړی دی. زعفران کارانو ټولنې یو شمېر غړي د افغانستان د زعفرانو د ودې او نړیوال بازار کې د خرڅلاو په برخه کې د پروتو ستونزو یادونه هم کوي او وایي دا کوي چې یو شمېر سوداګر له افغانستان څخه زعفران ایران ته او له دغه هیواد څخه د ټیټ کیفیت لرونکي زعفران افغانستان ته واردوي او بیا د افغانستان د زعفران په نوم بهرنیو هیوادو ته صادروي. دغه چارواکي له افغان حکومت څخه د دغه سیاستو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي تر څو چې پر ویناي په نړیواله کچه د افغانستان د زعفران تولید کیفیت ته زیان ونه رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په پاکستان کې پرون د شنبې په ورځ یو ډیرش کلن پروفیسر اسلام د سپکاوی په تور د محاکمې نه ورسته چې شپږ کاله یې دوام وکړ په اعدام محکوم شو او د قاضیانو په بدلولو او د مدافع وکیل په وجلو سره دغه محاکمه وځنډول شوه. د امریکا ژغ خبریالی عائشه تنظیم په دې باره کې له اسلام آباد څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
جنات حافظ باندې تور لګول شوی ده چې د پاکستان د مسلمانانو مذهبي عقاید توهینول او په کمپیوټر کې له تعصب نه ډک مواد ساتلی وو. د پولیسو په لومړي راپورټ کې ور باندې تور لګول شوی وو. د فیسبوک دوه ډلې لري چې اسلام ته د سپکاوي محتویات خپروي. د حافظ کورنۍ او مدافع وکیلان وایي د ده په خلاف دغه تورونه جوړ شوي وو چې په پوهنتون کې د سیاست په نتیجه کې هم وو چې دی پکې میلمه پروفیسر وو. د ده پسې دغه خبرې جوړې شوې وې. د حافظ پلار د آلمان خبری اژانس د چویلی ته ویلی د ده د لیبرال نظریات و فکریه په پوهنتون کې د محصلینو د اسلام پاله سازمان خوښ نه و. دغه پوهنتون په 2013 کال کې د پروفیسر څوکۍ اعلان کړې وه. د جماعت اسلامي طلبا سازمان ده ته ویلي وو چې دغه وظیفې ته غوښتنلیک مه ورکوه، ځکه دوی غواړي چې په دغه څوکۍ خپل کس مقرر کړي. او حافظ النصیر د روان کال په سر کې دوی چویلي ته وویلي او زیاته کړه کله چې د ده زوی د دغو کسانو خبره ونه منله په ده باندې دغه جعلي تورونه ولګول شلو. د پاکستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د شنبې د ورځې په پریکړه باندې ویره څرګنده کړه او وایي لږ تر لږه اتو قاضیانو په 15 کالو کې د حافظ قضیه واورېدله. له بلې خوا څارنوال چودري ضیاءالرحمن ویلې د دغې قضیې د ارزښت په باره کې پریکړه شوې ده. دوی ویلې د انګریزي ژبې د څانګې درو محصلینو او د پی ایچ ډي پروفیسر شاهدي ورکړه چې دغه متهم اسلام ته سپکاوی کړی دی. حافظ چې په 2014 کال کې متهم شوی و د ده ژوند ته د خطر په علت کوټه قلوب شوی و. دغه موضوع په محافظه کاره مذهبي پاکستان کې ډېره حساسه وه چې حتی د ده محاکم ما دننه په زندان کې وشول. برسیره پر دې حق مدافع وکیلان ته چې د حافظ د فایکه وله غواخو ته شوی وو. په 2014 کال کې مدافع مشاور رشید رحمان ته د قاضي په مخ کې چې د محاکمې جریان یې اورېده غواخو شو. له دې نه یوه میاشت وروسته ووژل شو. په 2014 کال کې یو له قاضیانو ذوالفقار سیدور رشید ته په مطبوعاتي کنفرانس کې غواخو شو چې په دې قضیه کې د څارنوال مرسته یې کوله. د ټول نړۍ د بشري حقوقو ډلو د حافظ لپاره د چټک علاج غوښتنه کړې ده. د جوناد اوږدې محاکمې د ده په دماغي او جسمي روغتیا باندې تاثیر کړی دی. ده او د ده کورنۍ یې د خطر سره مخامخ کړي دي او د پاکستان د سپکاوي قوانین په غلطه استعمالیږي. د عافی بین المللي موسې د سپتمبر د میاشتې په اعلامیه کې ویلي دي چارواکي باید ده په چټکۍ او بې له قید شرط نه خوشي کړي او د ده په خلاف ټول لګول شوي تورونه دي لرې کړي. د امریکا د حکومت په شمول د نړۍ شمیر حکومتونو د ده لپاره د مرسته غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرسل مایک پنس د روان کال په سر کې په واشنگتن کې د مذهبي ازادیو په باره کې عالي غونډې ته وویلې په پاکستان کې پروفیسر جوناد حافظ اسلام ته د خیالي سپکاوي د تورونو په اساس کوټه قلب شوی دی. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي په پاکستان کې اکثر وخت اسلام ته د سپکاوي تورونه غلط استعمالیږي چې هدف مذهبي اقلیتونه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، امریکا فضايي قوات تاسیس کړه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا یوه تاریخي بریا بللې او ویلي دي چې امریکایان تر بل هر وخت اوس د خپلو پوځیانو د قوت لپاره کار کوي. همدارنګه جمهور رئیس ترامپ نوې دفاعي بودیجه تصویب کړې چې پکې فضايي قواو ته میلیونونه ډالره ځانګړي سوي دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ چې په فلوریدا کې په یوه نظامي مرکز کې خبرې کولې د فضايي ځواک جوړېدل د امریکا د وسلوال پوځ لپاره تاریخي ورځ وګڼله.
نن یوه بله تاریخي ورځ لمانځو چې هغه پر رسمي ډول په پاوڅ کې نوې څانګه پرانیزو. دا ډېره ستره او مهمه شیبه ده. دې ته فضايي ځواک وایي. تر ټولو مهمه ستاسو ملاتړ کوو. هغه اتلان چې زموږ کورنۍ ساتي، زموږ ملت خوندي کوي او زموږ ازادي ساتي. د 2000 کال دفاعي بودجه د دې لپاره ده چې اطمینان ترلاسه شي زموږ جنگلي هغه امکانات او منابع لري چې د جګړې او بریا لپاره مو پکار دي. د بریا لپاره موږ خپل پوځ پیاوړی کوو او د پخوا په پرتلې ډیر پیاوړی کوو.
د امریکا سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ 238 میلیارډ ډالر دفاعي بودجه چې 13 د اساسو د مجلس لخوا تصویب شوی و منظور کړ. د 2000 کال د ملي دفاع بودجه لاسلیک چې فضايي ځواک هم پکې شامل دی، د ترامپ لپاره چې څوره زی وړاندې د استازو د مجلس لخوا استیزا شو، د ملي امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې یو بریا ګڼل کیږي.
مخکله د چې زه واک ته لاسکړم پاوڅ د بودیجې لناوړه کموالی سره مخ وو. زموږ پاوڅ په واضح توګه تر فشار لاندې وو. د جمهور ریاست د کاندید په توګه ما ژمنه وکړه چې په مصارف کې بې ځایه کموالی به ختموم څو ډاډ ترلاسه شي چې زموږ پاوڅ څوک ونشي ننګولی او په نړۍ کې بې جوړې پاتې شي.
ټاکل شوې ده 14,000 نظامي او ملکي پرسونل په فضايي ځواک کې وګمارل شي. په دې کې به 2400 نظامي پرسونل چې اوس مهال د فضا مرتبط چارو کې مصروف دي شامل وي. دا د پینټاګان د بودیجې په ګډون د حکومت د 1.4 تریلیون ډالرو برخه ده چې په ثابت ډول د امریکا مکسیکو په سرحد کې د معاونۍ او د جوړېدو د چارو دوام او په دفاعي او کورنیو پروګرامونو کې د غیر مؤثر سپما او بیرته راګرځول شامل دي. په فضا کې نشي کېدای چې پوځیان ځای پر ځای شي، خو فضا د امریکا د اقتصاد او ورځني ژوند لپاره په پراخیدونکي ډول مهمه ګڼل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. شمالي کوریا پرون د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په انتقاد باندې چې د دغه هیواد د بشري حقوقو په ریکارډ باندې وکړ حمله وکړه او خبرداري ورکړ چې واشنگتن به د هغه څه قیمت ادا کړي چې دا ورته به سنجش تبصره وایي. دغه تبصره په داسې وخت کې وسوي چې د کال د پای د اتمې خبرو د نیټې په سر جنجال پیدا شوی دی. د امریکا خبريال بیل ګالو په دې باره کې لسیول څخه دا رپورت را لېږلی دی.
شمالي کوریا په خاصه توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ رتبه مامور مرکې ته ګوته ونیول چې د امریکا غږ سره کړې وه. دغه مامور په مرکه کې ویلي وو امریکا د شمالي کوریا د بشري حقوقو د سرغړونو په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خبره شوې ده ویل شوې دي چې وایي دغه تبصرې داسې وي لکه تیل په اور باندې واچول شي. دغه جنجال په خاصه توګه د تاوتریخوالي په وخت کې پیدا شو. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې له اتومي خبرو نه وځي او د امریکا سره یې د عیسویانو د اختر د بدمرغه تحفې وعده وکړه. کېدای شي دغه تحفه د اوږده واټن بالستیک توغندۍ و توغول یا بله پارونه وي. امریکا هم په مدار فشار زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ شمالي کوریا د مذهبي ازادۍ و نه دی سرغړوونکي هیواد په حیث معرفي کړه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه لایحه توشیح کړه چې په خلاف یې اقتصادي بندیزونه سختوي. په امریکا باندې تور لګول شوی ده چې د شمالي کوریا د بشري حقوقو د موضوعاتو په باره کې مختلط پیغامونه خپروي. د ټرمپ حکومت د روانې میاشتې په سر کې د شمالي کوریا د بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مخه ونیوله او د دوهم پرله پسې کال لپاره د دغه غونډې مخه په مؤثر توګه نیول شوې ده. راپورټونه وایي د دغه اقدام معنا دا وه چې د ډیپلوماسۍ لپاره فرصتونه له لاسه ولاړ نه شي. د بشري حقوقو د څارنې یا د هیومن رایټس واچ موسې وویلې دغه پریکړه شمالي کوریا او نورو سرغړوونکو هیوادونو ته یو څرګند پیغام دی چې امریکا دې ته چمتو ده د بشري حقوقو د سرغړونو په باره کې توجه واړوي. لیکن ټرمپ د جمعې په ورځ د اقتصادي بندیزونو د لایحې په توشی کولو سره مهم فشار راوړي. دغه قانون د شمالي کوریا په وارداتو او صادراتو نساجۍ د ډبرو په سکرو او نورو طبیعي منابعو باندې د جدي بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. دغه قانون په هغو بانکونو باندې هم د بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي چې د شمالي کوریا سره معاملې کوي.
غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د نوریدونکو د کندهار او لشکرګا ښارونه لتیرو ډیر لسوره زره هیڅ برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکی باند د برېښنا لینونه د جګړو په وجه قطع شوی او اوس وسلوال طالبان د دوی تخنیکی انجینرانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د بلخوا د یادو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د ژمي په دې سړ هوا کې د برېښنا نه موجودیت لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
د کندهار او لشکرګا پر ښارونو لتیرونی جديد وو نو راهسي د کجکی برېښنا د وسلوالو طالبانو لوري پارچاو سوي ده. سونزه د کجکی په ولسوالۍ کې د افغان قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پولي تګ راتګ د ویلارې پر سر راپورته شوې. د کجکی ولسوالۍ چې یوازې مرکز یې د حکومتي قواو په لاس کې دی، پکې د برښنا د دریم توربین د نصب لپاره یې په لسګونو کارګر د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو څخه د کار لپاره تګ راتګ لري. دغو کاریګرو ته د ولسوالۍ حکومتي ادارې تر امنیتي پوښښ لاندې یوه لار د تګ راتګ لپاره ټاکلې، خو وسلوالو طالبانو بیا له خپله لوري ورته د تګ راتګ د بلې لارې لارښوونه کړې. نن په لشګاه کې لسګونو مدني پالانو د یادې ستونزې له کبله د برښنا پر پرچاوي نیوکه وکړه او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې درلوده.
پر دواړو لورو دا غږ وو چې دغه برښنا د هلمند او کندهار ته رایله کړي او نور دغه ولس د دغه تکلیف څخه خلاص کړي، ځکه چې دا هم یو ظلم دی.
دوی خپل په مابین کې خپل شخصي ګټو د خپل شخصي اغراضو دپاره په مابین کې ستونزې لري، په مابین کې عام ولس تر پښو لاندې کړي دي، هغو بیچارهګان ته مشکلاتو دغه جوړ کړي. پر دواړو لور باندې غږ کوم، پر طالبانو باندې غږ کوم، پر حکومت باندې غږ کوم چې دغه مشکل ژر تر ژره حل کړي.
په ورته وخت کې د برښنا شرکت مسولین وایي چې د کجکی ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د برښنا د کتسوي لین د بیا ترمیم لپاره وسلوال طالبان د دوی د تخنیکی انجنیرانو د ورتګ مانی ګرځېدلی. د هلمند برښنا شرکت رئیس وحید الله علیزی د راولاړې سوي سنځي د جزئیاتو په اړه داسې وایي:
موږ هر شپ چې دی دوی دوی شپې دی چې کارمندان د دې ځات ډوډۍ وړي تنګې ته تیري، د دوی شپو لپاره خپل غذا وړي بیا وروسته نه لري، نو په دې خاطر کارمندان نه پازاب سوي دي، راغلي دي سب اسټیشن یې ګل کړي، پر طالبانو پر صافو نام نه صافو باندې برګل سو، بیا چې کله زموږ لین وشکې دي بیا دوی موږ ته ویل چې تاسو نور د دې ترمیم ته چې دا مسله نه یال سوي مرزي، زموږ لین په سنگین کې کېدلې دي، نو چې دغه مسله حل سي زموږ کارمندان به ورزي او د دوی سره به په مانګي لین دوباره جوړي او شرط به برخه وصل کړي.
د یادې ستونزې په واجه د کندهار اوسیدونکو وایي چې له کجکی بند څخه د برښنا د جریان پرې کېدو تر ډیره پورې د عامو خلکو لپاره زیانونه رامنځته کړي. دوی له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې کبله یې ورځني کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
برکونه خونسته په دالاس 15 ورځې مبارک نه دی للی په 15 د کې لاس کې راسي هغه وروره چې موږ سمر سره بل مبارک سره سمو هغه بیرته بلاس ګرد اوراس کوشنیان جو وروره ډبی په لاس کې د کور دروازه ټکا و دا کور دروازه ټکا و چې شدي برک نسته وبنه لرو نو وروره ګرد کارونه پر برک باندې ولاړ دي.
د کندهار برښنا شرکت حوزوی رئیس امان الله فاروقی وایي چې دوی د ولسی بنفوذ مشرانو په وسیله هڅه راپیل کړي چې د برښنا د جریان پر وړاندې راولاړ سوي سونه حل کړي. نو موړي آشنا رادیو ته په خبرو کې داسې ویل:
پیلن حالت د ځای قومي مخاور سپیجر جنر علماء په توسط خبري روان دي او هڅه مو ده چې برښنا دوباره عادیاله تر وګرځو.
کندهار چې د برښنا د دوامدار سوند سره مخ دی، د محلي اوسیدونکو وازی 2 ساعته ډیزلي برښنا ترلاسه لري، خو د کجکی د برښنا د شتون په صورت کې بیا هر ورځ له 8 څخه تر 10 ساعتونو پورې برښنا ورته رسیږي. د کجکی د برښنا بند د محل ټول ټال 10 میگاواټ برښنا تولیدوي چې 12 میگاواټ یې لشکرګاشر او 13 میگاواټ هم کندهار شهر ته ورکول کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلخ د قنغراتو په کلي کې خوندوري ګازرې کرل کیږي. د دغې سیمې ګازرې مرکز کابل او د هیواد یو شمیر شمالي ولایتونو ته وړل کیږي. په کلي کې شاوخوا 2000 کسان د ګازرو په کار وبار بوخت دي او هر یو یې د ورځې لږ تر لږه 300 افغانۍ عاید لري. نور حال د ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د قنغراتو کلی د ګازرو د محصولاتو لوی مارکیټ جوړ شوی. له دې ځایه په لویو موټرو کې د ګازرو بوجۍ باریږي او د شمال د نورو ولایتونو په شمول کابل ته لیږل کیږي. په شمالي ولایتونو کې ځینې سیمې د ځینو کښتونو په کښت مشهورې شوې دي. د بلخ قنغرات د ګازرو په کښت، د سمنګان غزنیګک په للمي خټکیو او د قندوز علي آباد د ګلپیانو په کښت مشهور دي. دلته ګازرې د کیلو او من پر ځای په بوجۍ خرڅیږي. د یوې بوجۍ ګازرو بیا له 150 افغانۍ تر 250 افغانۍ پورې رسیږي. دا د بلخ د قنغرات سیمه ده. د دې ځای د خلکو کار دهقاني ده. دا سیمه د ګازرو په کښت مشهوره ده. له دې ځایه له شمالي ولایتونو پرته کابل ته هم وړل کیږي. د ټول بلخ ولسوالۍ دهقانان ګازرې د منځلو لپاره دلته راوړي. کاریګری و بوجۍ ګازرې په 1.5 افغانۍ منځي. دلته سوداګر له دهقانانو زمکي په اجاره هم نیسي او د ګازرو کښت پرې کوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.